السلام علیکم د ازادي رادیو مخامنه خبری مجلې ته خراغلاس. نن جمعه مبارکه ده. د 1402 هجری لمریز کال د زمری یا اسد وشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د اګست د میاشتې له 13 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې د کمښت سره مخامخ دی. د سازمان نن په یو بیان کې له مرستندویو موسسو وغوښتل چې د افغانستان له روغتیایي سیستم سره مرستې وکړي. په بیان کې د افغانستان د روغتیایي خدماتو برخې په تیره روغتیایي مرکزونو ته چې د بندېدو له خطر سره مخامخ دي د مرستو پر اهمیت ټینګار شوی. د بلې خوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو ویاندوی ویلي چې ښایي د روانې اګست میاشتې تر پایه په افغانستان کې د 15 روغتونونو مالي ملاتړ ودروي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي چې د مالي مرستو د کمېدو له کبله ډېر ژوند ژغورونکي پروګرامونه یې درول شوي دي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو پوسته برید کړی، 15 طالبان یې وژلي دي او 3 نورې ټپیان کړي. د ډلې پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې بیگانه حمله یې په سرجوی رباط سیمه کې کړې ده. دا ډله که څه هم ادعا کوي چې له طالبانو سره د دوی نښتې یو ساعت دوام وکړ، خو وایي وسلوالو ته یې زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د ازادۍ جبهې مخکې د کابل په خیرخانی سیمه کې هم پر طالبانو د وسلوال برید ادعا کړې وه او ویلي وو چې 4 طالبان یې وژلي او 6 نورې ټپیان کړي دي. دا ادعاوې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي او د طالبانو حکومت هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ازبکستان ولسمشر په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو پر اهمیت ټینګار کوي. د ازبکستان د رسنیو د راپورونو له مخې شوکت میرزیایف نن له پانګوالو سره په پرانیستي ډیالوګ کې د افغانستان په خاوره کې ریل لار د خپل هیواد لپاره ګټور وباله او وویل که دا لاره جوړه شي له جنوبي آسیا سره به د ازبکستان د وصلېدو لپاره تر ټولو اقتصادي او خوندي لاره وي. د ازبکستان، پاکستان او د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان استازو تیره میاشت په اسلام آباد کې له مزار شریف څخه تر پاکستان پورې د ریل لارې پر جوړولو موافقه وکړه. د مسکاو په هوایی ملکی دګر کې الوتنې نن وروسته له هغه له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوې چې د چارواکو په وینا د اوکراین یوه بی پیلوټ الوتکه د پلازمینې پر یوې ودانۍ ولګېده. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین پوځ د سهار شاوخوا 4 بجې د بی پیلوټ الوتکې په وسیله برید وکړ. دا الوتکه د مسکاو ښار له مرکزه 2 کیلومتره لرې پر یوې ناستوګنې سیمې د یوه نندارتون پر ودانۍ راپرېوته. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې بی پیلوټ الوتکې ویشتلې، خو اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. متحده ایالاتونو له ډنمارک او هالند څخه اوکراین ته د F-14 جنګي الوتکو لیږل تصویب کړل. دا پریکړه د دې لپاره شوې چې اوکراین د روسیې د یرغل پر وړاندې خپله دفاع وکړی شي. د امریکا د یو چارواکي نن وویل چې اوکراینی پیلوټانو ته د روزنې د پروګرام له بشپړېدو سره سم به د الوتکې ولیږل شي. کیف پخوا له امریکا څخه د F-14 الوتکو غوښتنه کړې وه. او بیژن صدرزاده د تیکواندو په نړیوالو سیالیو په پایلوبې ته رسېدلی دی. صدرزاده په جنوبي کوریا کې د تیکواندو د نړیوالو سیالیو په الماس نومي فستیوال کې چې 8 تنه افغان لوبغاړي ګډون پکې لري، د خپل قزاقستاني سیال یسکاک یلدوس په ماتولو سره د 63 کیلوګرامه وزن لرونکو لوبغاړو پایلوبې ته ورسېد. د هیواد د تیکواندو فدراسیون وایي چې د افغان لوبغاړي پایلوبې ته تر رسېدو پورې خپل 2 مهم سیالان په لوی توپیر سره مات کړي وو. د ازادۍ رادیو مخامنه خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې ملګری ملتونه وایي په دفترونو کې د ښځو پر کار محدودیتونه په زیاتېدو دي. د بشري حقونو د څار سازمان د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا د سیاست مدافعینو سره په ګډه وایي چې په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د اسلام آباد پر لور د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ د نننی مارش په اړه به هم جزئیات درکړو. نور مطالب هم لرو. همداراز که وخت پاتې شو، ستاسو غږیز پیغامونه به خپاره کړو.
ملي شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو او بخې د بشري چارو همغږی کوونکی دانیلز اندرس وای ارمنو افغانانو ته د مرستو د رسولو په عملیاتو کې په پراخه کچه د دې خزینه افغان کارکونکو لګډون څخه منی کیږي دی وای ک غوړو چټولو افغان نارینهو او خځو ته په مساوي ډول مرستې ورسیږي د خزینه مرستندوی کارکونکو ګډون په دې مرستو د دې پروژو په عملي کولو کې اړین دی په دې اړه نور جزئیات له حسیب تلاش د ازادي رادیو له خبريال نه اورو چې د شپه په مستقیمه اړیکه را سره د تلاش سره
سلامونه په تاسو حال کې چې د ملګری ملتونو په اړوند ادارو کې د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان میرمنو د کار بندیز د پریکړه پاړه د نړیوالو بنسټونو او بیلابلو هیوادونو هڅو لا هم مثبت پایله نه ده ورکړې د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې دانیل اندرس وای ارمنو افغانو کورنیو ته د مرستو رسولو په عملیاتو کې په پراخه کچه د دوی خزینه افغان کارکونکو لګډون څخه منکېږي خغل اندرس په یو بیان کې چې تیر ورځ نا وخت خبر شوې ویلي ټول ارمنو افغان خزو او نارینه وو ته په مساوي ډول د مرستو رسولو په عملیاتو کې د خزینه مرستندویانو ګډون اړین دی په بیان کې راغلي خزي په نړیواله کچه په مرستو رسولو کې خورا مهم رول لوبوي او ډیری وخت خزینه کارکونکو میرمنو او نجونو ته د ژوند یوازنی اړیکه په توګه کار کوي دا رول د دوی په وینا نه بل څوک تر لاسه کولای شي او نه هم بدلیدای شي په بیان کې اندېښنه خودل شوی چې اوس مهال د مرستې د تمویل په برخه کې خورا ډیر کمښت د دې لامل شوی چې د ژوند جوړنې عملیات په بیساري ډول ودرېږي او د دوی په وینا د روان کال په پیل کې 14 میلیونه ارمنو کسانو ته د مرستې رسولو پلان په مارچ میاشت کې نه او په می میاشت کې 15 میلیونه ته راټیټ شوی دی په دې سربیره د 2200 څخه زیات ګرځند روغتیایي مرکزونه تړل شوی دي چې لامل یې د دغه بشری بنسټ په وینا لومړنیو روغتیایي خدماتونو ته د 2 میلیونه افغانانو لاسرسي محدود کیږي او محدود شوی دی په بیان کې راغلي چې خای نور فعالیتونه هم اغیزمن شوی وي خو که اضافي ملاتړ مالی او په ځنګړی توګه مالی ملاتړ تر لاسه نشي نو د نورو پروګرامونو پر مخ وړل به هم ناشونی وي د طالبان حکومت وایي چې بلا مجاهد د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکو او د افغان میرمنو د ترګندونو په اړه چې دوی د کار غوښتنه کوي د ازادي راډیو پښتنه جواب نکړي خو وړاندې تر دې ویلي چې پر خزو د کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله ده او نړیوالې باید د فشار په توګه ونه کاروي راکته هم د طالبانو د پریکړه په کور دننه او بهر په ځلونو غندل شوې ده او په خبرګون کې انګنو غیر دولتي ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه یا درول او یا هم کم کړی دي خو په دې برخه کې طالبانو خپل دریز نه دی بدل کړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو هغه همغږین کون کې د غرز ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 9.2 میلیونه وګړي چې د دې هواد د نفوس درې برخه جوړوي د ژوند دی پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري او د شمیر په 13.5 کلونو کې 480% د په وینا زیات شوی دی د دغه راز خبرداري ورکړې ده چې د ژمي کې موسم کې به زیانمن افغانان له سخت لوګي ناروغي او اند مرګ له ګواښ سره مخ شي هغه ویلي نه غواړي داسې یو حالت پیښ شي خغلی اندرس له نړیوال غوښتنه کړې چې په دې سخت وخت کې افغانان یوازې پرې نګدي او د یو بشري ناورین د
رامنځته کېدو مخه ونیسي حسیب تلاش د ازادي رادیو خبريال و چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکی د څرګندونو جزئیات او رول هغه ویل دي چې اړو افغانانو ته د مرستو د رسولو په عملیاتو کې په پراخه کچه د خزو د ګډون مخه نیول کیږي او محدودیت پرې وځ کیږي
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اوري د بشري حقوقو د څار سازمان او د افغان خزو او جنونو لپاره د امریکا د سیاست مدافعان وي په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی په ځنګړی ډول په کوردننه په بیساري ډول زیات شوی دی د سازمانونو پرون په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ د دوهم کال په مناسبت د یو ګډ بیان په خبرولو سره ویل دي چې افغانستان د محل د خزو او نجونو د خوندیتوب او حساب ورکولو خدمات نه لري. د ازادي رادیو خبریاله سنا کاکر په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د بشری حقوقو د څار سازمان او د افغان خزو او نجونو لپاره د امریکا د سیاست مدافعین وایي چې د طالبانو مشرتابه لخوا له ټولنې څخه د خزو د سیستماتیک حذفولو تر څنګ په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی په ځانګړي ډول په کور دننه په بېساري ډول زیات شوی دی. دغو بنسټونو د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ د دوه کلنېدو په مناسبت د طالبانو دوه کاله ستم په نوم د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د خوندیتوب او حساب ورکونې خدمتونه تقریبا هیڅ نشته. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مشرې هیدر بار په ډېره ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د خوندیتوب سیستم له منځه وړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کورني تاوتریخوالي یوې قرباني هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې له کورني تاوتریخوالي وروسته په دې وروستیو کې کله چې د طلاق دوسیې لپاره د طالبانو عدلي او قضایي ارګانونو ته ورغلي، هلته د میړه او د یادو ادارو له کارکوونکو له لورې له تاوتریخوالي سره مخ شوې ده. د بلخ ولایت یوې اوسیدونکې چې پخوا د یوې دولتي ادارې کارکوونکې وه وویل چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې داسې کوم سیستم نشته او دوی سره ډیر بد چلند کیږي او دې ته هم د میډیا او د کارکوونکو لخوا یې اخترونه ورکړل شوي وو. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعال او مدافع وکیلې شګوفه کاکړ ازادي راډیو ته وایي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د مراجعو نشتون په کورونو کې د جنسیتي او تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل شوی دی. د هغې په وینا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ امن خونې او د تاوتریخوالي سره مخ ښځو د ساتنې او د هغوی د حقوقي ستونزو د هواري لپاره مدافع وکیلان نشته. نوموړي زیاته کړه چې کورنیو او خلکو هغه ویره چې پخوا درلوده اوس یې نه لري. د بشري حقوقو د څار سازمان او د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا د سیاست مدافعین همایي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې په کم عمر ودونه او د میندو مړینه زیاته شوې ده. دغه شان ویل شوي چې طالبانو د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې 15 فرمانونه صادر کړي چې د ښځو او نجونو وړتیاوې محدوده کړي او د هغوی حقونه یې نقص کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو د بشري حقونو د څار سازمان او د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا د سیاست مدافعین وایي نړیواله ټولنه د دې شاهده ده چې افغان ښځې او نجونې په نړۍ کې د بشري حقونو له تر ټولو ناوړه کړکېچ سره مخ دي. خو د دغو بنسټونو په وینا د بشریت پر ضد د ممکنه جنایتونو په اړه چې طالبانو د ښځو او نجونو په وړاندې ترسره کړي دي نړیوال غبرګون بې ګټې.
سنا کاکړ وچې راپورې راکو. په داسې حال کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان او پلویان د یوې لوی اعتراضیه غونډې د جوړولو لپاره اسلام آباد ته پر لاره دي. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي پولیسو یې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د تلونو د روانو کاروانونو مخه نیولې ده. ښاغلی پښتین ویلي دي چې تر ټولو زیات مزاحمت په خیبر پښتونخوا کې ورته کیږي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک د شیبال له اسلام آباد نه په مستقیمه اړیکه سره دی. خټک صاحب، د کاروان څه خبر شته چې په کوم ځای کې دی د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعالانو او پلویانو کاروان؟
د پښتون ژغورنې غورځنګ کاروان چې دی هغه اسلام آباد تر نوتې نه دی. اسلام آباد نه بهر ول نه چې د اسلام آباد ته یو چوک دی، په هغه چوک کې او دوی هم هغلته خپله جلسه شروع کړې ده. د پلان مطابق دوی جلسه د ستره محکمې سپریم کورټ مخې ته کېدل، خو هلته حکومت پرې نه خپل نو دوی هم هلته جلسه شروع کړه. البته هلته څه نیول ټکول نه دي شوي. په نورو ځایونو کې دوی چې راتل کله په لارو یا په اسلام آباد کې کم ځای ته څوک ورتل دا پولیس نیولي، خو هلته اوس جلسه دوام لري.
خټک صاحب، فکر کوم یو څه په انټرنټ کې ستونزه شته. په هر حال پښتون ژغورنې غورځنګ دا غونډه د څه لپاره جوړه کړې، غوښتنې او شعارونه کوم دي؟ خټک صاحب موږ ستاسو آواز خنا او فکر کوم چې خپل موقعیت لږ بدل کړي کدای شي چې یو څه په غږ کیفیت کې تغییر راشي. مهرباني وکړئ.
دا غونډه چې را جوړه شوې ده د بنیادی او لومبای مطالبه د امن ده.
د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال راشد خټک چې متاسفانه زمونږ اړیکه ورسره پرې شوله، ولی مونږ د ازادي رادیو د مشال څنګه همکارانو او خبريالانو نه خبرونه ترلاسه کړي دي چې پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان د سپریم کورټ یا سترې محکمې مخې ته نه وروسته له دې چې په دې ځای کې د دوی ممانعت وشو، له دې وروسته دوی پر جی ټي روډ یا جی ټي سړک باندې خپله احتجاجي جلسه پیل کړې ده. دا وروسته له هغه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ زرګونه غړي او پلویان د خپل مشر منظور پښتین په مشرۍ تر ټول تر خپل دغه ټولو پلویانو او فعالانو سره د ترنول سیمې د قافلې په شکل کې د سپریم کورټ مخې ته روان شول، خو پولیسو ورته لاره بند کړه او دوی پرې نه خودل چې وړاندې ولاړ شي. پولیسو د دوریه سرک هغه اړخ تړلی و چې پر کوم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي د اسلام آباد پر لور روان و، خو د همدې سړک دوهم بیا د غورځنګ غړو خپله بند کړی وو او هلته هم خپله جلسه پیل کړې ده. د دې خبر تر خپرېدو پورې په جلسه کې د ویناوو لړۍ روانه ده. دا موضوع نوره هم شاربو د چارو له یو شنون کې سره د پاکستان د سیاسي چارو له شنون کې یو خبريال شمیم شاهد سره چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه سره ده. شاهد صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. ولې د پاکستان حکومت د دې مظاهرې چې خپل پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې سولهیز ده او دوی د کوم لوی مزاحمت یا د تشدد پلان نه لري، د دوی د سولهیز مظاهرې مخه ولې نیول کیږي؟ هغه مخصوصا په خیبر پښتونخوا صوبه کې زیاتو چارواکو د دوی مخه نیولې.
مانا جی، دا د پښتون غورځنې تحریک چې کوم ده، دغه مشری منظور پښتین کوي او دغه غوښتنه ده دی چې دلته کې د امن راشي، دلته کې د سلامتی راشي، دلته د استحکام راشي. او دغه تحریک ور سره نور غوندونه چې کوم دي، ملت پال غوندونه، جمهوریت غوندونه، دا ټول چې د طرحه ګرای په حق له کوم ریاستی ادارې دي، خصوصا فوج، نو دغه په کردار باندې ډیر زیات تحفظات دي، په غی معنی شکمن دي. او داغی دا غوښتنه ده چې دا قسمه پیخي کاغه په باجوړ کې دا وسنۍ 14 شوې ده، که په پیخور په پولیس لاین کې شوې ده، که دغه شان نور دا کم خلک چې په نخه کړې شوې دي هغه وشته شي، نو داغی هغه غواړي چې د دې تحقیقات وشي او په دې کې گرفتاری وشي او په دې کې چې کم خلک ککړ دي دادی وشي. او د دې غورځنګ په تاسو ته پته نه، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د صورتحال په حق لباندې په خیبر پښتونخوا کې د تیرو سلویختو کالو راسی د جګړې ماحول دی، دلته ترهګری زیاتره، نو ځکه پوج نه غواړي یا د ریاستی ادارې نه غواړي چې د امن د پاره د اواز اوچت شي، ځکه که دلته امن راځي نو ارومرو په افغانستان کې هم امن راځي.
شاید صاحب بخنه غواړم، دوی ویلې د پښتون ژغورنې غورځنګ اعتراض کړی وایي چې زیاته مخه په خیبر پښتونخوا ایالت کې نیول شوی، یعنی په پنجاب کې پوځیانو د دوی مخه هم نه در نیولې لکه په خیبر پښتونخوا کې چې د پښتنو حکومت نیولې ده.
دا ګوره، دا سره چې دا اوس د اسلام آباد ته رسیدلې دي، نو په اسلام آباد کې هم دا ده د غورځنې د تحریک جدا خبر ده. خو زما معلومات دا دي چې نن سبا په پاکستان کې عملاً کاغه په خیبر پښتونخوا کې دی او په پنجاب کې دی، نو د پوج حکومت ته دلته کې سیویلین حکومت او سیویلین ادارې بالکل بے بس دي، بے وس دي، هر څه اختیارات د پوج سره دي. نو په دې وجه زما چې کې دي شي د منظور پښتون دی خبرې سره زما اختلاف نشته. پوج په خیبر پښتونخوا کې هم دی، پوج په پنجاب کې هم دی. البته په خیبر پښتونخوا کې د عام وګړو سره د پوج رویه نه ده، دا د پخوانه ده. دا دلته کې تاسو وګورئ، دلته چوکۍ دي، دلته کې رکاوټونه دي.
بله شاید صاحب، پختون ژغورنې غورځنګ له څو کلونو راهیسې اوس دا د څو کاله شول چې دوی همدغه غوښتنې کوي چې دا نن تاسو یادونه وکړه او په راپور کې مو واورېدل، دې هڅو یې تر اوسه پورې نتیجه ورکړې؟
نه، تر اوسه پورې خو د دې نتیجه د 15 کاله وشو چې دا تحریک جوړ شوی دی. په جنوري 2013 کې دا تحریک جوړ شوی دی، منځته راغلی دی. نو دوی صرف دومره کار کړی دی چې ځوانان یې راویښ کړي دي د فوج خلاف، چې کوم تحفظات نو هغه د نارې په شکل کې دي. هغه یوازې د غورځنګ تحریک نه، بلکې په ټولو پخوا د غورځنګ د تحریک نه وړاندې د ملتپالو ګوندونو چې کوم هغه عوامي نېشنل ګوند او هغه پښتونخوا ملي عوامي پارټي و، نه هغه به دغه کول ټکونه کولو په فوج باندې په ریاستي ادارو. خو د غورځنګ تحریک سره دا لږ زیات شو. اوس چې کوم دن دا دی چې په ټول پاکستان کې لکه څنګه چې زموږ سوشل میډیا اکټو شوی ده، نو په ټول پاکستان کې اوس د ریاستي ادارو د ملیټری اسټیبلشمنت خلاف غم غوسه اوس زیاته شوې ده.
او شاهد صاحب، یو ورستې پوښتنه دا ده چې د پاکستان په قوانینو کې رسنۍ آزادې دي، خو د پاکستان په ملي رسنیو کې چې موږ ګورو د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم خبرونه ډېر کوریج یا پوښښ چې موږ ورته وایو دا نه اخلي، د دې وجه څه ده؟
پاکستان کې رسنۍ بالکل آزادې نه دي، په خوام بندې وي، اوس هم بندې داسې ځینې ریاستي رسنۍ چې کوم دي نو هغه داوی کوي، خو حقیقت ته دې برعکس دی، بالکل پر رسنو ډېره زیاته پابندي ده. د پښتون تحفظ تحریکو یا دغه شان چې کوم په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند یا د جماعت اسلامي چې کله د ترهګرۍ خلاف مظاهری جلسی جلوسونه پاغه باندې دغه کوریج نه کیږي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه شمیم شاهد، آزاد خبریال او د سیاسي چارو شنون کوي چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د موقت بشری دهلیز لاره د اوکراین د غلو دانو لمړی کشتي نن د ترکیه بسفورس تنګي ته ورسیده. دا کشتي چې د هانګ کانګ بیرغ پرې لګیدلی و، تیره چهارشنبه په توره بحیره کې د اوکراین له تړل شوي اودیسی بندر څخه حرکت کړی و. د ازادۍ راډیو زما همکاره فریده سیال په دې اړه نور تفصیل اوروي.
دا کښتۍ لا تر لسو میاشتو راهیسې لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی و، د اودیسی په بندر کې بنده پاتې وه. کیف دا بشری دهلیز وروسته له هغې پرانیست چې روسیه تیره میاشت د اوکراین له بندرونو څخه د غلو دانو د صادراتو توافق ته راونه ګرځېده. دا توافق د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب رامنځته شوی و. اوکراین ویلي له دې دهلیز څخه به نومړی د هغو کښتۍ و د تخلیې لپاره کار واخلي چې په بندرونو کې بندې پاتې وي. په همدې حال کې د دې دهلیز د نه خوندیتوب په اړه هم اندېښنې شته، ځکه روسیه په دې شکمنه ده چې اوکراین په دې کښتیو کې خپلو سرتیرو ته وسلې انتقالوي. د روسیې پوځ د یکشنبه په ورځ یوه ترکیې کښتۍ درولې او پلټلې ده. دا کښتۍ د اوکراین د دنیوب بندر په لور په حرکت کې وه. ترکیه لدی پیخی څو ورځې وروسته د پنځم به پورس په دې اړه خبرې وکړې او مسکو ته خبرداري ورکړه. د ترکیه د ولسمشرۍ دفتر ویلي د مسکو لوري ته مو خبرداري ورکړې چې لوړه ته هڅو چې په توره بهیره کې د دواړو لورو ترمنځ د شخړې سبب کیږي لاس واخلي.
ل خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو مخمنې خبری مجله اوري. د بشری حقوقو د څار سازمان له استرالیا غوښتي دي چې افغانانو ته بشر دوستانه ویزو ته لومړیتوب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د استرالیا حکومت د پناه غوښتونکو شمیر له نږدې 1300 څخه 20000 ته لوړ کړی دی. یو شمیر کسان چې د استرالیا د پناه غوښتنې کیسونه لري او دمګړې په درېمو هیوادونو کې ژوند کوي، د خپلې بې برخلیکۍ او اقتصادي ستونزو په اړه شکایتونه لري. نرګس مومند حسنزی په دې اړه نور تفصیل اوروي.
سلامونه وخت تاسو درنو اوریدونکو په خیر. د بشری حقوقو د تر سازمان وايي په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو په دوو کلونو کې تر ټولو ناوړه بشری وضعیت په پام سره د استرالیا فدرال حکومت باید افغان کډوالو ته بشری ویزې په پور کولو کې د نورو ویزو تر پرتله لومړیتوب ورکړي. دغه سازمان د پنځشنبه د ورځې په راپور په بنسټ کې دغه هیواد موخه د زیانمنو کسانو ژغورل وي، نو باید د کډوالو د بیا میشتدو پروګرام ته نوښت او سرعت ورکړي. دغه سازمان په خبره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت او بشري ناورین ته په کتو استرالیا باید اداري تشریفات له منځه یوسي او کم یې کړي، او هغه کسان لپاره د ویزې ورکولو ته لومړیتوب ورکړي چې ناهیلي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان دا هم زیاتوي چې استرالیا باید افغانانو لپاره ځانګړي بشردوستانه ویزې ورکولو ته چمتو اوسي، خو یو شمېر هغه کسان چې د استرالیا د پناه غوښتلو کیسونه لري او دمګړې په دریمه هیوادونو کې دوی ژوند کوي، دوی د دې لپاره ناهلی نه خبرې کوي. دوی دا هم وایي چې داسې کسان هم شته چې د تیر دوو کلونو درې نیمو کلونو هم دوی په پاکستان یا په نورو هیوادونو کې د دوی خپل سخت اقتصادي او د نورو ګڼ ستونزو سره چې په پاکستان کې لري له غیر نه شکایت کوي. البته دا په داسې حال کې دی چې د استرالیا حکومت د پناه غوښتلو شمېر له 10,000 څخه 20,000 ته لوړ کړی دی. د روان کال په پیل کې د استرالیا د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې طالبانو له خوا د رامنځته شوي خنډونو د هغه کسانو لپاره چې دی استرالیا کیسونه لري دا بایس دی ګرځي چې دوی د اوس مهال لپاره دوی د هغه کسانو لپاره چې د استرالیا کیسونه لري په سمه توګه به نه څیړل کیږي. د څو وخت لپاره ای طالبانو وخت تر رسیدو وروسته په زرګونه افغانان چې له بهرنیو سازمانونو او موسسو سره دوی کار کوو اکثرا د خلک نور هیوادونو ته کډوال شوي دي، خو ځینې کول وکولای شي چې نور هیوادونو ته ولاړ شي. ځینې داسې کسان دي چې غوی لا هم په درې هیوادونو کې خپل د کیسونو د پروسس لپاره پاتې دي.
نرگس مومند حسن زی و چی راپوری را کو. قدر من اوریدون کو ده ده خبرونه پای تا یوازی چو شیبه پاتی دی، خو پده چو شیبو که چی لطا سسترایو ده ازاده راژیو خبریال بختیار ساحل تاسو تا سپورتی خبرو نورندی کوی.
تکل سیب تاسو طول اولیدون کو اولیدون کو تا سلامون ده. ده پاکستان میری لوگدل هم لافغانستان سر ده دری ارزنه و سیاله و ده روباول ده پار ده سریلانکا هم بنتوتا خار ترسیدلی ده. افغان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې یاد لوبډله 13 ورځ یاد ښار ته ورسېدلې ده. د دې سیالۍ کوربتوب افغانستان کوي او افغان لوبډله بیا یوه اونۍ وړاندې د لاغوره چمتووالي په موخه سریلانکا ته تللې ده. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلو ترمنځ لومړنۍ سیالي د اګست په 22مه نیټه د راتلونکي سې شنبې په ورځ پیل شي. دواړه لوبډلې به د اګست په 24مه او 26مه نیټه دوه نورې سیالۍ ولوبوي. باید وویل شي چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي. د تکواندو نړیوالو سیالیو د الماس په فیسټیوال کې افغان لوبغاړي بیژن صدرزاده د خپل قزاقستاني سیال په ماتولو سره د 3.5 کیلوګرام وزن لرونکو لوبغاړو په قطار کې پیلو به تر رسیدلی دی. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي چې بیژن صدرزاده پیلو به تر رسیدو پورې پلې دوه مهمې سیالۍ ګټلې دي. خاغلی صدرزاده اوس د چانس لري چې یا تلولي وګټي او یا هم دویم مقام ترلاسه کړي. ویل کیږي چې ډېر احتمال شته چې د صدرزاده په مقابل کې به د جنوبي کوریا سیالي ترسره کړي.
ډېر زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال بختیال بختیار ساحلو بخنه غواړم چې سپورتي خبرونه اورول. قدر من اوریدونکو له سپورتي خبرونو سره د دې خبري مجلې تر پایته راورسیدو د ازادۍ رادیو له خبرونو سره اوسئ.
ازادۍ رادیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادۍ رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادۍ رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادۍ رادیو .com ته ورشئ.